په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د خبرونو مو نیم ساعته خبری مجله چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان اجرایی رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر میاشتې 6 په پیل کې خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز وکوت. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو وار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له وسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. عبدالله پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د دې غونډې له پای ته رسیدو سره سم په دې غونډه کې د افغان هیات د خبرو لنډیز لیکلی. ډاکټر عبدالله ویلي چې د پاکستان دوه مخي لوبې او له طالبانو ملاتړ د هغوی د بیا ظهور لپاره زمینه برابره کړه. شغلی عبدالله ویلي وسلوال طالبان اوس کمزوري سوي او زموږ د ځواکونو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نهم دور د کاناډا په کوربتوب د دوو ورځو لپاره جوړ سوی و چې له افغانستانه اجرایی رئیس عبدالله او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونۍ مخکې ورباندې ډله ییز برید سوی و وکوت. جمهوري ریاست له شمشاد ټلویزیون د ولسمشر غنی د لیدنې معلومات او عکسونه پر خپله رسمي ټویټر پاڼه خپره کړي. د ولسمشر په حواله لیکل سوي، نن ماښام شمشاد ټلویزیون ته ورغلم او د دغه ټلویزیون له کارکوونکو سره مې وکتل. سره له دې چې پر دوی وحشیانه برید سوی و، خو د خپلې دندې د مخته وړلو لپاره غښتلې اراده لري. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پر شمشاد ټلویزیون په برید کې 3 وژل سوي او شاوخوا 6 نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو وار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پر سرکڼو ولسوالۍ پرون 4 راکټونه ویشتل سوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نسته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې په خاصه توګه له شلتن درې د وروستیو راکټي بریدونو له کبله 2500 کورنۍ وتلي. د شلتن یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لا کې ګوتې چيلي د بدل پلي کې زما څاروي وشتلې دي، زما کوري وجاړ کله لري، ما شومان می زخمین شوی دي. بس وس مګ راغلی نو د غوا د تاګي ډاک تم پنا راوړ د خپل خپلوانو کا.
که څه هم پرون له یو ډله بي ځای سو کورنوي سره مرسته وس وخو دی له افغان حکومت څخه غوړي چې د پاکستان د راکټي حمله مخه ونیسي. تیره اونۍ د کونړ پر سو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګېدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بالمثل عمل امر وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب پیاوړي ځواک یو قومندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه د سپای پاسداران ډلې دا قومندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت یې پر غاړه درلود، د پنجشنبې په ورځ د عراق پولې ته نږدې په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د ایران دفاع پریس ویبپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره اړیکې لري راپور ورکړی چې خیرالله سمدی لومړی ټپي و، بیا یې سا ورکړه. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وه چې څه باندې 1000 کسان چې په هغوی کې ایرانیان، افغانان او پاکستانیان شامل دي او په سوریه کې د ایران لخوا ګمارل سوي وه وژل سوي دي. د عربي اتحادیې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانۍ شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې په داسې حال کې سره جرګه سول چې د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان او د شیعګانو په رهبرۍ د ایران ترمنځ د لبنان پر سر او په یمن کې د روانې شخړې له کبله کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د عرب لیگ پرونۍ غونډه کې د ایران کړنو ته په اشارې سره وویل د ایران د تاوتریخجنو کړنو په وړاندې هر ډول نرم دریځ هغوی د خپلو کړنو دوام ته هڅوي، نو باید د یو بل تر څنګ ودرېږو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وختي د ایران رسنوي ته وویل د سعودي عربستان د رژیم په څیر هیوادونه د نفاق اچونې او اختلافاتو هڅه کوي، خو دوی به له جلاوالي پرته هیڅ ګټه ترلاسه نه کړي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دغه هوا دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولې سره نږدې د البو کمل شارګوټي بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. د لبنان المنار ټلویزیون هم چې په حزب الله پرې تړلی ویلي چې داعش سختریزو په البو کمل شارګوټي کې ماتې خوړلې ده. د البو کمل شارګوټي په نیولو سره د داعش سختریزې وسلول د سوریې په څو محدودو کلیو او د دشتې په ځینو برخو کې پاتې دي. د ډلې په تر یوه کال کې د خپل اعلان کړي خلافات زیاتې سیمې د سوریې پوځیانو دغه راز هغو کرد او عرب ځواکونو ته پرېښودې چې امریکا یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي د داعش اکثرو وسلولو سیمه پرې ایښې او د البو کمل شرګوټي شاوخوا جګړه روانه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډې کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هېواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي.
مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي.
په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو مقاماتو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاورې ته داخل شوي.
دیار لاسو او دریاتی اون کال نرا په دیخوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو، هلته اوس ځای په ځای دي. چاته اجازه نه ورکوو چې یو خطوه یو ساندی هم د ډیورن کرښې نه دیخوا داخل شي.
د سیمې په راپورونو کې اوري چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قمندان په سوریه کې وژل سوی دی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هېواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړې دي. د هالیفاکس نړیواله امنیتي غونډه پرون پای ته ورسېده. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ناټو له سرمنشي د کاناډا له دفاع وزیر او د امریکا د ستراتیژیک ملاتړ له عمومي قمندان سره په خبرو کې د افغانستان سره د لا زیاتو امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وسو. تفصیل د سپی ولستانګزی پر راپور کې.
افغان حکومت وی د هالیفاکس د نړیوالې امنیتی غونډې په نهم دور کې افغان چارواکو په یو لړ مهمو مسایلو له بهرنیو چارواکو سره خبرې کړې دي. د هالیفاکس په نړیواله امنیتی غونډه کې د افغان پلاوی مشري اجرائیه رئیس عبدالله کوله. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل اجرائیه رئیس د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ او د کاناډا له دفاع وزیر هرجیت ساجن سره په لیدنو کې له افغانستان سره د ناټو سازمان او د کاناډا د همکاریو په دوام خبرې وکړې.
افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا له دفاع وزیر او همدار از ناټو سرمنشي سره کتلي دي. اجرائیه رئیس د امریکا د ستراتیژیکو عملیاتو قمانداني له مشر سره هم ناسته درلودله. ملاقاتونو کې تمرکز د ناټو او کاناډا له ادرسه د افغان ځواکونو پر ملاتړ باندې، همداراز له افغانستان د باندې د تروریستانو پر پټنځایونو او منځایونو باندې بحث وسو. نو مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي تر څو دا خطر لمن دولار.
د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نه هم داور په کاناډا کې د دوه ورځو لپاره دوام وکړ. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت ساجن د هالیفاکس غونډې له ترسره کوونکو مننه وکړه چې د څه باندې 350 مشرانو او کارپوهانو سره د نړۍ پر روان دفاعي او امنیتي ننګونو بحث ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پرون یک شنبه د هالیفاکس غونډې په پای ته رسیدو سره په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې غونډې په لړ کې د افغان پلاوي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی عبدالله ویل د هالیفاکس په غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له طالبانو د هغوی په ملاتړ خبرې وکړې. افغان اجرائیه رئیس همداراز ویلي که څه هم له طالبانو ځینې بهرني هیوادونه ملاتړ کوي، خو افغان پوځ به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه جاري وساتي تر څو دا مخالفین بشپړ مات شي یا سولې ته غاړه کیږدي. پاکستان د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي هیواد یې له تروریستانو ملاتړ نه کوي. عباسي دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو په غبرګون وکړي چې ویلي وو که پاکستان د تروریستانو په وړاندې اقدام نه کوي، امریکا به په خپله ګام پورته کړي.
ومردل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د سختریزو پر پټنځایونو خبرې کړې دي. دغه غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني ځواکونه د افغانستان قلمرو ته داخل شوي دي. دوی په یوه غونډه کې وویل چې پاکستاني پوځیانو پر ډیورند کرښه اغزن سیم هم نه دی تیر کړی. شاه محمود شینواری او نور تفصیل.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل د یک شمه پورس په یوې خبري ناسته کې هغه ادعا وی چې د ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونو مخ ته کړي او یا هم پر دې کرخه پاکستانی ځواکونو اغزن ترتیر کړي په کله رد کړي او په خبره یې د دې چارې د ترسره کېدو لپاره به هیڅ اجازه ورنه کړي.
چې ډیر خلک وایي چې 15 میاشتې نه را په دې خوا شپږ میاشتې نه را په دې خوا پاکستانی ځواکونه د ډیورند کرغړنې کرخه نه دی خاطر شوی مخکې مم درته ویل بیا هم را دوم شپږ میاشتې نه تقریبا دیار لاساو دریاتی اون کان را په دی خوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو الته وځ ځای په ځای دی چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوه یو سانتی هم د ډیورند کرخنه دی خوا داخل شي.
نوموړي ویل یوازې د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پورې اړوند ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د خپل پوسټو ترمن اغزن تار تیر کړي چې هغه هم لتیرو درې ورځو راهیسې ولاړ دی.
د سپینه بار په ساحه کې هغه د خپل د پوسټه د امنیت لپاره د پوسټو نه یو پوسټ نه تر بل پوسټه پورې دوی هڅه کوي چې هلته اغزن سیم نصب کړي چې کار جریان درلود. درې سلو ورځې کېږي چې کار توقف شوی دی. همداسې د کونړ ولایت د ناړۍ په ولسوالۍ کې دوی تصمیم درلود چې دلته اغزن سیم نصب کړي خو د هغوی کار اوس هم توقف شوی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسونو د ډیورند کرښې په سر قرباني ورکړې او په دې اړه پریکړه یوازې د ولسونو حق دی.
په دغه برخه کې موږ د خپل مرکزي حکومت نه موږ هیله غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي ډول باندې وسیړي. هم د پاکستاني حکومت سره هم داخل د افغانستان کې چې دوی خپل هغه دریځ دوی باندې څه اتهامات یې باید دوی رد کړي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو مسؤلینو وروسته له هغه د ډیورند په کرښه د اغزن تار د تیرېدو خبره رد کړه چې دوه ورځې مخکې د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت رسنوی ته ویلي وو چې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي او د ډیورند په کرښه یې اغزن تار تیر کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د سهار 8:14 سوې د افغانستان ولسمشر وی د افغانستان د لرغون پوهنې نقشه څېړنې او ارزونې ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی چې پرونې پاره کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغون پوه احمد علي کوهزاد علمی او څېړنیز سیمینار ته وینا کوله ویل چې د مرحوم کوهزاد لمړینې وروسته د لرغون پوهنې علم ډیر بدل شوی دی. وصل وسال تفصیل وړاندې کوي.
ولس مشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوزاد آثار او څېړنې ډیر لوړ ارزښت لري. ولس مشر غنی چې د یک شنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د تاریخ لیکونکو او لرغونپو احمد علي کوزاد علمی او څېړنی سیمینار ته وینا کول ویل چې د مرحوم کوزاد لمړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وڅېړل شي. ښاغلی غنی وویل مرحوم کوزاد یو ملي فکر وو او د افغانستان د ملي هویت ټول اړخونه په خپل اثرو کې په خطوګه سیړل یو ولست وړاندې کړی دی.
د مالي نظر نه بهترین کلمه دته د ملي متفکر کلمه. ملي متفکر زکه صدا یو د ملي هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کال یو د تاریخ ته د مشخصات ورکړه.
د ولس مشر په خبره له کوهزاد نوراندې د افغانستان لرغونې تاریخ افسانه وو خو له کوهزاد نورسته د تحقیق او څېړنې استناد دی. ښاغلی غنی وویل د مرحوم کوهزاد هغه فرضیه چې په اغلب ګمان د نظام او دولت جوړونې لومړنۍ زانګو ده که ثابته شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغونپوهنې ته به بدلون ورکړي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په هیواد کې د لرغونپوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره پکار ده چې له علمي مراجعو یو پلاوی وټاکل شي او د لرغون پیژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغه تحقیق وکړي. ولس مشر غنی د افغانستان له علوم اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوزاد ټول آثار یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپاره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. له ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د کوزاد سپړنې او علمي کار د آریانا او تاریخی خلاصه و خودمنه که در اوسنی افغانستان طول خاور او جغرافیایی هستی فزان که منغایی او بیرو تاریخی فرهنگی تروتن و غلاو او تالانگر و سپیناوی کمی که در جمع گاوانگان نبور زمود در اوات پر تاریخ او ملی بیالون بانده تحمیل شمیدی.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکو لرغونپو احمد علی کوهزاد په 1200 مریز کال کې وزیږید او په 1228 کال کې لنړی سترګې پټې کړې. نوموړي لزانه یو شمیر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ پرانا کې لخکرګه، افغانستان په شاهنامه کې غرغخت، د بامیانو لارخود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوي پر ځای پریښودل.
ځینې څېړونکي او تاریخ لیکونکي د علامه احمد علي کوهزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپینوي لپاره ډیر اغیزناک او له اهمیت څخه ډک ګڼي. له 1990 میلادي کال راهیسې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې ماشومان پکې په بد وضعیت کې دي. دوی شاقه کارونه کوي، په ناامنو سیمو کې مرګوبله ور اوړي او زیاتره یې زده کړه هم نسي کولی. دا توبه جو په خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان پر وضعیت او ستونزو ځانګړي پروګرام خبريږي. اوس نوریاس نوری د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
کناډای ګلوب ان میل ورسپانې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلی دي طالبان باید له رامنځته کیدونکو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. عبدالله چې د کاناډا په هالیفاکس کې په امنیتي نړیواله غونډه کې ګډون کړی و وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دې باور دی چې یوه روغه جوړه په دې پورې تړلې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او زیاته کړي چې حکومت په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې او هڅه یې کړې چې طالبان په دې متقاعد کړي چې خبرو د میستر شاکینی د ګلوب ان میل ورسپانې په لیکنه عبدالله دغه راز ویلي چې که طالبان د سیاسي پروسې لاره خپله کړي د ده په باور خلک به د دې اقدام هرکلی وکړي، خو دی په دې هم پوره باور لري چې ټول خلک د دوی مفکورې نه خوښوي. د حکومت اجرایي رئیس له طالبانو سره د سولې د امکان خبره په داسې حال کې کوي چې دې ډلې په وروستیو کې حملو ته زور ورکړی دی. عبدالله دغه راز په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه هم په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو د دوام یو مهم عامل وباله او ویل چې دغه امن ځایونه باید له منځه ولاړ شي. بریتانوی ګارډین ورسپانې بیا په افغانستان کې د ملیشو د احیا کولو په اړه یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې ملګري ملتونه د افغان ملیشو د احیا کولو لپاره د امریکا لانجمن پلان ته اندېښمنه ده خپور کړی دی. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د خپلو مخ په کمیدونکو امنیتي ځواکونو شمیر زیاتوي، د امریکا پوځ د سیمه ییزو ملیشو په اړه هغې لانجمنې حل لارې ته مخه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې د ناارامیو او ظلمونو مسؤولی بلل کیږي. د ګارډین په لیکنه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مرستندویانو د دغسې پلانونو په وړاندې خبرداری ورکړی او هم یې د دې هڅه کړې چې افغان ولسمشر په دې متقاعد کړي چې په دې اړه د امریکا وړاندیز رد کړي. دوی ویلي چې افغان محلي پولیسو ته ورته نوې ملیشې چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو او په کلیو کې د ګډوډیو د رامنځته کولو له پلوه بد نوم لري کولی شي مرکزي حکومت لا کمزوری کړي. د ګارډین په لیکنه که افغان ولسمشر دغه پلان منظور کړي د افغان ملي اردو د سیمه ییز ځواک په نوم دغه ځواکونه چې دنده به یې له خپلو سیمو ساتنه وي او د سیمې خلک به یې ډلګیو کې استخدامیږي په لومړي سر کې به د زرو سړو څخه جوړ یو امتحاني ځواک رامنځته شي چې وروسته به شمیر تر 40,000 کسانو پورې ورسیږي. په دې اړه په هغه وړاندیز کې چې ناتو په خپلو سفارتونو ویشلی ویل شوي چې دغه ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې د افغان ملي ځواکونو لخوا تصفیه کیږي او پکې نظم او قانون جاری کیږي. خو ګارډین لیکي یو شمیر دې ته اندېښنه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشۍ به رقابتونو او تربګنیو ته مخه کړي او ګرانه به وي چې هغوی کنټرول شي. د ورځپاڼې په وینا افغان ملي پوځ چې د دغو ځواکونو د څارنې مسؤلیت به لري په خپله په اوس وخت کې له یوه کمزوري مشرتابه څخه برخمن دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. دا خبری مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واوري. آدرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په دې خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم لرو. تاسو زنی ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. خو اوس یو بهرنی مسله چېړو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی. ایرانی رسنوی ویلي خیرالله سمیدی چې د یو پوځي قطعې مسؤلیت پر غاړه درلود، له عراق سره نږدې په البو کمل شارګوټي کې وژل شوی. اخوا د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې له ایران څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د خپلې تاوتریخجنې کړنې بندې کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د سپی الله ستانکزي په راپور کې.
د ایران د سپاهي پاسداران ډلې یو قومندان خیرالله سمدی په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس دولتي خبري اژانس د سمدی د وژنې په تایید سره ویلي چې د سپاهي پاسداران ډلې دغه قومندان په سوریه کې د یوې پوځي ډلې مسؤلیت په غاړه درلود. سمدی د نومبر په 14 د سوریې په البو کمال ښار کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی و، خو ایران پرون دا خبره تایید کړه. د ایران سپاهي پاسداران ځواکمن پوځ د سوریې په شپږکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ او په ګټه جنگیدلای دی. د ایران دفاع پریس ویبپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره نږدې اړیکې لري وویل خیرالله سمدی د هوان د لګیدو په سبب لومړی ټپي و او بیا یې ساه ورکړه. دفاع پریس قومندان سمدی د حرم مدافع بللی هغه لقب چې په سوریه کې ایرانی پوځیانو او د سپاهي پاسداران ډلې نورو شیعه عسکرو ته کارول کېږي. ایرانی رسنیو پرون د قومندان سمدی او د سپاهي پاسداران د خاصو ځواکونو قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی په بهر کې اخیستل شوی ګټ خوانی عکسونه خبره کړل. د ایران د سپاهي پاسداران د یو قومندان د وژل کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د عربي هیوادونو د اتحادیې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیړنۍ غونډه کې هغه څه چې دوی د ایران تاوتریخجنې کړنې بولي وغندلې. د عرب لیگ سرمنشي احمد ابوالغیت په پرونی غونډه کې وویل
لقد استمعنا جميعا الى تصريحات الرئيس الايراني المرفوضه والمست
موږ ټول د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني توند خبري واوریدې چې ګواکې دا نام ممکنه ده چې له ایران پرته په عراق، سوریه، لبنان، شمالي افریقا او فارس خلیج کې جدي ګامونه پورته شي. موږ د لغرور راکي به توله او کرکجن خبري غندو او له ایران غواړو چې د عربي هیوادونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي.
مواقفها ازاء الدول العربيه.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر هم پرون په غونډه کې د ایران په اړه توند سرګندونې وکړي او ویل هیواد د ایران د تاریخجنو عملونو په وړاندې به تفاوت نه پاتې کیږي او د ځان د امنیت د دفاع لپاره به د ایران په وړاندې هیڅ عمل ونه سپموي. جبیر زیاته کړه د ایران د سیاستونو هر ډول دوام به موږ وهڅوي، نو د خبره باید سره یو شو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
او سم د یو داسي حساس مایکروفون د جوړولو په اړه د ساينس پوهانو هڅې چې د جولات زالو ته ورته لباریکو ترونو پکې کار اخیستل شوی دی. اسمت څاروان
ساینس پوهانو د جولال خورا نازک تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه بعد موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیر ټیټي فریکوئنسي تشخیص کولای شي او په عین حال کې اضافي غشهاره ښه فلټر کوي. د جولاتالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولای او په الکترونیک جین درملنې فضائي تحقیقاتو تبه او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیسته دي. ساينس پوهان وايي ممکن یو وخت د جولاله تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف لکبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز دی وی چړنې پترس کې د انسان او حشرو ترمز د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر چیرلای دی. دوی وای انسانان د غوښ له پرې څخه په استفادې د ژغ لوري پیژني، یعنی په دې وسیله په هیڅ چې ژغ له کومې خوا راځي خو حشرې په خپل ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې چیرنه کې څرګند شو چې د جولا تار دومره سکاو ظریف دی چې ډیر ټیټاو بخي کمزوري فریکوئنسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
خو بجی او 25 دقیقې کیدون کې دی. دا هم د دې خبری مجلې مهم خبرونه په لاندو کې. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتی غونډه کې د پاکستان د دومخې سیاست او لوسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. دغه دوه ورځنی غونډه پرون پای ته ورسېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې ورباندې ډلهیز برید سوی وکوت. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور سی تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. په دې حمله کې د چارواکو په حواله درې تنه وژل سي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي وه. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره یو وار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ پرون د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. امنیه قمندان وایي چې پر سرکڼو ولسوالۍ څوارلس راکټونه لګېدلي. د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پازران انقلاب پیاوړي ځواک یو قمندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه چې د سپای پازداران ډلې دغه قمندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤول و په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانۍ شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر پلازمینه قاهره کې سره جرګه سول او دستوري دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبري اجانس راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمال شارګوټی په بشپړ ډول تصفیه کړی دی. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
د ژوند رنګونه
زمانم زبیح الله دی په یو اتحادیه کې ما شاګرد یم.
د څه شي په اتحادیه کې؟
د بربرۍ.
بربرۍ خو د بربرۍ کارونه خو واقعا د ډیر لوی مسؤلیت نه خالی نه دي، ځکه چې لوی مسؤلیت لري. کله داسې شوي چې وسایل ورک شوي دي، بار ورک شوی؟
او ډېرې داسې پېښې کېږي. په هفته کې خو دوې پېښې یوه پېښه حتماً راځي موږ ته، په دې خاطر چې مثلا زمانات یې شخصي خلکو کدای دولت په غاړه وای د کیسې ونه کېدی. اوس یو زمانات مثلا شخصي نفر دی، زمانات کا چې دا موټر مثلا غلا نه کو، د چبار نه باروي، د ترافیکي پېښه نه کو، د تښته نه کو.
یعنې د دغه جنجالونو سره بیخي عادت یې. نور ورځ جنجال
کې ورځ جنجال شته دی.
بیا څنګه حلوي دا؟
بیا نو د موټروان سره چې کوم موټروان وي مثلا یا چښتان وي، د مال د غوسه مثلا کینی راځي، د غوسه سره کو بده و بیا علي کی
تاوان په تاسو ډیر راځي.
تاوان په هم په موټروان راځي، هم په صاحب د مال باندې.
نو تاسو باندې راځي؟ تاسو په کوم داسې؟
نه، مو مثلا دریم نه کاسي.
تاسو فقط جرګه کوي؟
جرګه.
او کله داسې شوی دی چې د کیسه ډیره لوي شوی ده، تاسو هم په کې پولیسو تتللی یو او کوم تللی دی؟
هر ورځ موږ غوسه کیسه کوي.
خب پولیسو ته زیاره ورځ خانو بیا د ماموریتونو خو به اکثره تاسو ډیر عادت
یې پر بخش نه دی، موږ جدا بخش یو، شخصي کار دی. کله مثلا چې ضمانت مخکو دولت مخکې کار نه لري، هغه خو یې چې ما یې کا
خو چې هغوی که در باندې عریضه وکړي نو بیا خو بلته ځئ، مجبور
بیا خو مجبور یې چې لاړ شي، درې موضوع مربوط یو، مجبور یې چې لاړ
شي. کله کله پولیس پیسې نه اخلي در نه؟
امکان لري شاید. زه کار نه کړل نو هغه رئیسان دی ویني هغه یې
خاطر ته کې یاله ټیټې څوکۍ ډیره مننه. ډیره مننه.
دا و د ژوند رنگونه. دا خبری مجله تر اونیمو بجو دوام کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
ما پیغام دغه د غزنی د زبر پر لار باندې دغه کوم سفرین چې دغه واوره د کبره سمستراج پر دغه نه باید دولت سره ګرځي، باید یو لار سره برابر کړي. نو کوم دا پیغام ورسوي چې مننه به مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ځاجي ما مزاهر او تک د سرپل ولایت او سیدم کې تخمینا شلش بکیږي چې نامې د استاد خدای دربار دولسون د خوشالۍ د ولسوالیت څخه تخمینا 15 زره څلور زره کور را ما جرسوي راغلي دي. یو سل کور تخمینا په دغه کې دي، په تاشګزار کې دي چې سروي سوي ده. تو څه چې کوم مسجد په مګنه دی ورسره کوي، نو دی هم ګرد ورځ د ماجرینو ریاست ته خپلته ولاړی څوک نشته چې څه کومه کور سره وکړي. دغه خلک به سرپناه دي، د سوخ شي نه لري، د خوراک شي نه لري، چنتا کو کمپل شي نه لري، کوچنیان یې په یخ کې تر سهاره پورې ناست وي. خو خبره دغه ده چې باید د دغه خلکو سره کومکونه وشي چې دا خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تېروي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ونیمه بجې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستار فروغ نه واورئ. مهرباني.